افریقا لوی وچه یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی، د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپله د مدیتراني سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ د کار په جوړښت باندې پیل کړی دی، او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې دا پخپله د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده، د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ، او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا په نامه سره یادیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا پخپله دغه سمندرګي د مدیترانې د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه پخپله د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نور ټول لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوي دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی، او په 1868 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خو ژو که درمونه زده کوونکو، دغه افریقا لویه وچه ډېر زیات خنډونه او ستونزو سره مخامخ ده. یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت چې په دې افریقا لویه وچه کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا لویه وچه د زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډېر زیات تود دی، همچنان د دې تر څنګ کومې صحرایي سیمې چې دي، استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سوزونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي. خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا لویه وچه نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګي چې په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه پخپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري. یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري، چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دي، او د اوبو د راټولېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا لویه وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي، هغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو، د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګه د نایجر او سینګال سیندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سیند او کانال سیند دی، بلکې د زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې چلول کیږي. نو په دغه صورت کې په دغو سیند څخه د زمبیز سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي. یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیز سیند کې هم اوبه ډېریږي. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو، د سمندریو د بیړیو د چلولو په هکله لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د حمل او نقل په هکله معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډېره مهمه ده. ورځ زده کوونکو، نن سبا د سمندریو بیړیو په وسیلې سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې، د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویه وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپله په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لاره ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویه وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګ سویس کانال چې په اروپا کې یې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړې دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لوی وچې او هم چنان د دې ترڅنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل چې څرنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کېږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کېږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکښې وپېژندې، همچنان د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستونو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي څپرکي د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. که چیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، که چیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بېلابېلو لوی وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچو له جملو څخه احساسولی سو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بېلابېلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوې بېلابېلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچه له اسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لوی وچه ده، یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لوی وچه وروسته له اسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لوی وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لوی وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړه جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچه له اسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لوی وچه جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپله افریقا لوی وچه ده، یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي، چې دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لوی وچه کې د 10 میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودلی چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ او تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره که چیرې موږ او تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د 10 میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دغې لویې وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دغې لویې وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاپ بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د قیب وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د عرض البلدونو د 10 درجو او 40 دقیقو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د اکوهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قیف اکوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي عرض البلدونو د 40 درجو او 20 دقیقو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر البلدونو د 2.5 درجو او ډېره لویدیزه نقطه یه د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډیتوب سره د لویدیز تر ولدونو اوولس درجو باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندیږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزې اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نسته، خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي، او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي، چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې یې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخته دی وکړي درنو زده کوونکو، تاسو د افریقا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړي وي او یو څه پوسي واوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، خوږو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اوبو له لارې ویل او راوړل یعنې حمل او نقل په افریقا لویې وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیند دی، یعنې مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په یو څه پوه سي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکه له احترامات متقبل کی قدرمنه او ګلری سکون کوزه برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف واس پایما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون په جام لوسته. هله د چې تاسو ټول قدرمنه او ګلری سکون کی براترو غو جوړو صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن وین درنو ز کون کو د چې زمر تاسو د نن رزلوس په جام لوسته. نو هله د چې د تیر رزلوس په مون په پراو د هیپټ اور سره زکړی وو سړي او نن رزلوس ته مرکه لدین چې ز پایل کرم تاسو ټول درنه سکون کی چمتوالي او امر کی ولري. درنو زکون کو مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کړئ، تاسو ټول د قدرمن زکون کې باید تل په سیر له خپلو ځنا سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولرئ، تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځنا سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې ترې استفاده وکړئ. قدرمن او ګلالۍ زکون کو، زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. له لومړۍ د غرونو او د هغوی اهمیت، ویم د هندوکش غرونو لړۍ، دریم د بابا غر، او څلورم د سلیمان غر. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته که درمونه زده کوون کو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له درو پنځو سیمې څپې نه پیلېږي، بیا تر دو شپېتې څپې پرې. نو هیله ده چې تاسو ټول که درمونه زده کوون کې له خپلو ځنو سره خپل کتابونه ولري. که درمونه او ګلالۍ زده کوون کو، د لوست پیل په شېبو کې لومړی موږ او تاسو غرونه او د هغوی د اهمیت اړوند بحث لرو. نن ورځ به موږ او تاسو غرونه وپېژنو او همچنان د هغوی اهمیت به زموږ په ګران هېواد افغانستان کې وپېژنو. خو ژو ګلالۍ زده کوون کو، لکه څنګه چې په تېرو لوستونو کې هم ما تاسو ټول ته یادونه وکړله چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جبرو څخه شمېرل کېږي کوم چې غرنی هېواد دی او یو پر درې برخه یې ټولو غرونو نیولې ده. یعنې د غرونو په واسطه سره د افغانستان دغه کومه ساحه چې ده، کوم ساحه چې دی، دا یو پر درې برخه یې د غرونو په واسطه سره پوښل شوی دی. او همچنان په دغه ساحه کې په خپلو ارتفاعاتو کې لوړ غرونه لري چې د هغو له جملو څخه د غرونو لوړ ارتفاعات یې د همالیا د لویدیځې ورستنۍ برخې د هوننزا له شماله څخه، یعنې د قرقرم د کوچني پامیر له شمال ختیځ څخه پیل شوي دي او ډېر لږ لیچونو په لرلو سره د شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځه پورې غځېدلي دي، چې دا زموږ د ګران هېواد افغانستان کې ستر اهمیت لري او ستر اهمیت لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. کلر منو غلالي زده کوونکو دغه د افغانستان کې دغه ټول مرکزی برخي چې نغونو په واسطه سره نیول سوي دي، د بادغیس، هرات او فراه ولایتونه پرې رسیږي، چې همدارنګه د غرونو د دغې لوی لړۍ له بېلابېلو برخو څخه د غرونو یو شمېر نورې لړۍ چې سویل او شمال پورې غځېدلې دي، پر هر یوې ارزښت لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یوازنۍ د غرونو لړۍ چې ده هغه د هندوکش د غرونو لړۍ ده چې ستر اهمیت لري، هم زموږ د ګران هېواد افغانستان په اقتصاد کې ستر اهمیت لري، او هم چې نن په د موقعیت له پلوه څخه زموږ ګران هېواد افغانستان ته مثلا داسې یو مثال لري لکه د خدای جل جلاله لوی نعمت چې وي چې موږ تاسو ته یې راکړی دی. څرنګه چې د مصر هېواد لپاره د هغوی د د ساحې لپاره د سعودي عربستان لپاره چې یوازنۍ لویه ساحه چې وه هغه پخپله د دوی سیند و چې الله جل جلاله دوی ته برابر کړی وو، او د دغه سیند له امله څخه د دوی په اقتصاد کې پراختیا راغله. عیناً همدغه رنګه هندوکش د غرونو لړۍ هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر اهمیت لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د پامیر او هندوکش په لوړو برخو کې بیا د کنګلو او اوبو اخیستونکو حوزې موجودې دي، چې دا د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پرمختګ وکړي، د غرونو لمنې شنې او شیرازه سي، سبسور چاپېریال په افغانستان کې رامنځته کړي، او افغانستان له بشپړې صحرایي کېدو څخه وژغوري. یعنې افغانستان دې ته نه دی پرېښي تر څو په بشپړه توګه سره صحرایي بڼه ځان ته غوره کړي. خوږه وګړلې زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د افغانستان د هندوکش د غرونو لړۍ اړوند بحث لرو، چې د هندوکش غرونه د افغانستان یو له نامتو قوي غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. دغه غرونه چې دي، درنو زده کوونکو، د پامیر له غر څخه په اوږدو کې له شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې، آن د بابا تر غرونو پورې دغه لړۍ غځېدلې ده او دومره پراخوالی لري. د دې تر څنګ د افغانستان په مرکزي برخه کې ډېره پراخه ساحه نیولې ده، چې په مرکزي برخو کې یې سور یا هم عرض جدید دی. عرض چې دی زیات په دغه برخو کې په بېلابېلو شاخونو او لړیو کې رامنځته سوی دي، چې هر یو یې سیمه ییز نومونه خپل ځان ته غوره کړی دي. موږ او تاسو ویلی سو قدرمنو زده کوونکو چې دغه د هندوکش غرونه لړۍ چې ده پر دوو مهمو برخو باندې ویشل سوی ده، چې یوه برخه یې د هندوکش غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي، او دویمه برخه یې د لویدیځ غرونو لړیو په نامه سره یادیږي. چې د ختیځ هندوکش غرونه لړۍ چې ده، دا په خپله قدرمنو زده کوونکو دغه لړۍ په خپله د زیباک له درې څخه د خاوک تر غاښه پورې غځېدلې ده، یعنی تر دغه حده پورې رسېدلې ده، چې زموږ د هېواد تر ټولو اوږده لړیو له جملو څخه شمېرل کېږي. او د دغې لړۍ د پراخوالي ساحه چې ده، درنو زده کوونکو، په شمال کې د کوچکي سیند، په جنوب کې د کابل سیند ټاکلې دی، چې اوږدوالی یې 368 کیلومتره، او سور یې یا هم پراخوالی یې په خپله په هغه منځنۍ برخه کې یوې خواته په پیسې آباد ښار کې، او بلې خواته بیا تر محترلام ښار پورې دی، چې ډېره پراخ شوې، او د شمال خوا څخه اوبه یې د کارلان، مجمال، کوچکي او اشکمشک سیندونو، او د سویل اوبه یې د النشیک او النگار، کونر او پنشیر سیندونو تشکیل کړي دي، چې دا لړۍ د 15000 متر څخه ډېر لوړوالی لري، او په ختیځو ټیټو برخو کې مختلفې برخې رامنځته کړي دي، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو غرونو لړیو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د هندوکش د غرونو لړۍ دویمه برخه چې ده، د لویدیځ هندوکش دی، چې لویدیځ هندوکش همچنان د خاوک له غاښه څخه پیل بیا تر لویدیځ پورې تر امیر تر بنده پورې رسېدلې دي، چې لوړوالی یې ورو ورو پر کمېدو دي. یعنی د دې لوړوالی چې دي په اولو ساحو کې ډېره پراخې او لوړې سطحې لري، خو وروسته د هغه څخه یې سختې یا هم لوړوالی پر کمېدو راځي. دغه لړۍ چې دي، درنو زده کوونکو، اوږدوالی یې په خپله 240 کیلومتره څرګنده سوی دی، چې د تال او فابرک او اندراب سندونه یې د شمال په شمالي لوري کې، او پنشیر او غوربند سندونه یې په سویلي لوري کې بهیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، او دغه سیمې یې ډېرې شنې او شګلنې کړي دي، او ستر اقتصادي ارزښت یې ورکړی دي. همدارنګه په شمالي لوري کې د اندراب، منجان، سیغان او قهر مرد سندونه سره یو ځای کیږي او د پلی همری سیند یې جوړ کړ دی چې په پای کې د کندوز لوی سیند ورڅخه جوړ شوی دی او د امو سیند سره یو ځای شوی دی چې دا د افغانستان په د غرونو په لړۍ کې ستر اقتصادي لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې یوازنۍ د غټو غرونو لړۍ چې د هغه پخپله د هندوکش د غرونو لړۍ په نامه سره یادېږي چې موږ تاسو یادونه وکړل یو یې ختیځ هندوکش دی او بلې هم لویدیځ هندوکش دی. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د بابا د غره لړۍ په حق معلومات ولو چې د بابا غر لړۍ کوم ډول لړۍ ده. د بابا غرونه چې دي درنو زده کوونکو د لویدیځ هندوکش لړۍ په امتدا یا هم د هغوی په سر کې د هغوی سره نښتې دي چې د هیواد د یو لوی او لوړ غر بلل کیږي. یعنی دغه د غرونو لړۍ چې د لویدیځ هندوکش د لړۍ په امتدا سره د هیواد د لویو او لوړو غرونو په نامه سره نومول شوي دي چې د افغانستان په مرکزي برخه کې موقعیت لري. یعنی د افغانستان په مرکز کې موقعیت لري، په صحرا او بیدیو کې موقعیت نه لري. دغه غر چې دی د حاجي ګک د غاشي له ختیځ او د اوربند سیاګرد له لویدیځ څخه پیل او د لویدیځ هندوکش په دوام له ختیځ څخه د لویدیځ پورې غځېدلی دی چې د بابا غر اوږدوالی 200 کیلومتره لوړوالی لري او په منځنۍ توګه سره 4000 متره دی. 4000 متره، تاسو خپل فکر وکړئ درنو زده کوونکو چې دغه غرونه لري به څومره پراخه وي. مشهور څوک د بابا غر د شیدې درنو زده کوونکو د شاپولادین په نامه سره یاد سوی دی چې د سمندر له سطحې څخه 5000 متره ورته او تل واوري په دې غرونو په لړۍ کې اوریږي او هغه سیمې د خلکو د څارویو د روزنې لپاره ډېر ښه شرایط پکې برابر کړي دي او خلک کولی شي چې خپلو څارویو ته په ښه توګه سره روزنه ورکړي. د بابا غر د بامیان له سیند د اوبو څخه مهمه سرچینه اخلي چې د بامیان غرونه چې دي، د بامیان دغه کوم سیند چې دي، د اوبو سرچینه د دې څخه اخیستې ده. ځکه په غرونو کې په لړۍ کې موږ تاسو پوهیږو چې د غرونو په لړۍ کې اوبه د واورې په څیر باندې کنکل کیږي، خو کله چې دلمر وړانګې ورباندې واریږي چې وروسته دغه اوبه د غرونو څخه را بهیږي او سیندونه ترې سرچینه اخلي. د دې تر څنګ سپین غر هم د زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت سویل ته په سویل لوري کې موقعیت لري چې دا لوړې څوکې تل د واورو څخه ډکې دي او سپین ښکاره کیږي. د غرونه چې دي یو ډول سپین شکل ځانته لري، نو ځکه د سیمې خلک ورته د سپین غر نوم ورکړی دی، ځکه دغه شی سر کال د واورو په واسطه سره پوښل شوی. پخوا بیا چې و درنو زده کوونکو ختیځ سپین غر به یې بله، یعنی د ختیځ سپین غر نوم به ورکړو، خو چې سپین غر د پېښور له لویدیځو له 100 کیلومتر څخه پیل او بیا د مخ پر لویدیځ باندې د لوګر خورا سیمو ته تر شماله پورې رسېدلی دی. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست بله برخه چې د هغه پخپله د سلیمان د غرونو په هکله ده چې نن ورځ به موږ تاسو د سلیمان د غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. د سلیمان غرونه هم د افغانستان یو له ارزښتمن لرونکو او اقتصادي غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا پخپله دا غرونه د بلوچستان د مرکزي کوټي او د سمکینیو ترمنځ د شمال څخه تر سویل پورې د افغانستان د ختیځو پولو سره سم غځېدلی دی چې د دغه افغانستان د ختیځو سرحدونو سره غځېدلی دی او موقعیت لري چې دا د افغانستان له لویو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تقریبا اوږدوالی 600 کیلومتره ته رسیږي چې په دوو برخو کې، یعنی په ختیځ او لویدیځ کې سلیمان غر سره بیل شوی دی. یعنی په ختیځ او لویدیځ کې دا د سلیمان غرونه یو د بل سره چې سوي دي جدا سوي دي. چې ختیځه برخه یې په وزیرستان کې غځېدلې ده او هغه سیمې یې غرنۍ لړۍ لري جوړې کړې دي او لویدیځ شاخونه یې بیا په پکتیا او پکتیکا او د دې تر څنګ په بلوچستان کې خورې سوي دي چې د سیند حوزه د افغانستان له طبیعي حوزې څخه جلا کړې ده. خو دغه غرونه چې دي درنو زده کوونکو په بیلابیلو برخو کې د اوسیدونکو د خلکو د کلتور دود دستور ځانګړتیاوې یو شان دي او دغه خلک ګډ کلتوري فرهنګ لري. د دې تر څنګ دغه غرونه چې دي درنو زده کوونکو دغه لړۍ چې د خپلې ځانګړې طبیعي ځانګړتیاوې لري چې د هند د سمندر د بل لرونکي هوا د راتګ په دغه سیمه کې د موسمي اورښتونو لامل ګرځېدلې دي چې د دغه غر په لمنو کې ځنګلونه لیدل کیږي چې زموږ د هیواد په ملي او سیمه ییزه کچه اقتصاد ته پرمختګ ورکړی دی او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو د دغو ځنګلونو پراخوالی د افغانستان د نن نه له زرو څخه د نن له زر څخه تر 1.5 مربع کیلومتر پورې رسیږي، چې لوړه سکه د سلیمان د تخت په نوم سره یاد شوې ده او د سمندر له کچې څخه 3200 متر لوړوالی لري. نو که درمنه وګلالی زده کوونکو د لوست تر دې برخې پورې موږ او تاسو د افغانستان د غرونو په هکله او همچنان د هغوی د اهمیت په هکله، د دې تر څنګ د هندوکش د غرونو لړۍ، د بابا د غرونو لړۍ، د سپین غر لړۍ او همچنان د دې تر څنګ د سلیمان د غر د لړۍ په هکله معلومات ولوستله، هیله ده چې یو څه مو زده کړي او په یو څه پوسی واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې درې پوښتنې چپتو کړي دي. هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب په خپلو کتابچو کې ورکړئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د بابا غر چیرته موقعیت لري؟ دویم سوال، غرونه څه اهمیت لري، یعنی د غرونو اهمیت چې شي بیان کړي. دریم سوال، درنو زده کوونکو، د هندوکش غر چیرته موقعیت لري؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو به په خپلو کتابچو کې ورته ځواب لیکي. نور نو درنو قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په یو څه پوسی اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
خاورم خرینو خودا چوک سے مرد آباد وائی چوک